سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شه تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس اوس هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر په 8مه په یو بیان کې ویلي د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره په ګډه د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې په پرانیز خونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یونما مشرې روزا تونبایوا ویلي د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. ورما ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږکال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو بیا دا راپور رد کړی و. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو دریو ورځو لرینونو کې د نیول شویو افغانانو شمیر زیات دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنوي سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ 500 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر 13 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نومبر په 23مه د هغه د خوشی کولو لپاره لارینونه پیل کړي وو چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانیانو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینی وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20مه په یو بیان کې ویلي چې مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. اته څلوېښت کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زندني او د اعدام له سزا سره مخامخ و. شپېته کلن کایلی د 2018 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و او اته اویا کلن جان چې په امریکا کې د سو بیجنګ پلوه ډلو مشري کوله په 2020 کال کې ونیول شو او دوه کاله وروسته په عمري بند محکوم شوی و. بل پلوه چینایي چارواکو پرون تاییده کړه چې په دغې تبادله کې چې میاشتې میاشتې وخت یې ونیوه د امریکا د متحده ایالتونو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې ډلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې د ولسمشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزا کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پاوز په وریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر په 28مه د کمال عدن روغتون ته نږدې په یوه کور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغو روغتیایي چارواکو وړاندې ویلي وو چې د اسرائیلو پاوز په غزا کې پر هغه کم هم وایي بریدونه کړي چې په تېرو کال کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلکو پکې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کم کې 8 تنه وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان حزب الله ډلې سره د اسرائیلو له اوربند وروسته په غزه کې د اوربند لپاره هیله مند دي. میاشت کې چې د دې اوربند لپاره خبرې اترې د حماس وسلوالې ډلې او اسرائیلو ترمنځ روانې دي خو د روسیې کومه پایله نه ده ورکړې. حماس وسلوالې ډله د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. روسي خبر هم دا چې اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او د اودیسا د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني کالوشینکو نن پر ټولنیز رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. د هغې په خبره دې بریدونو د برېښنا ملي شبکه اړ کړې چې د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړني ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسا، ډینپر او دونسینګ کې فعاله شوي دي. د دې خبرونې ډېر برخه نور بس خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار به تاسو سره د افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت د شالته کورنۍ ټولنې ستونزې او تاوتریخوالې څومره دي پر همدغه موضوع تاسو سره بحث کړو. څومره ګرځو خپل خبرونې ته د ننګرهار ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار پاک ساتلو په خاطر د غوښینو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې په یو ټاکلي ځای کې ترسره شي. له ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي په هر ځای او هره کوڅه کې د غوښینو چرګانو حلالولو او پاکولو یې چاپیریال ککړ دی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کبان پلورونکي هم یو ځای ته انتقال کړي. د خلکو د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه سوزله ازادي راډیو هم راپورونه چمتو کړي وو. تېره ورځ په جلال آباد ښار کې د ښاروالۍ د یادې پریکړې خلاف یو شمیر چرک پلورونکو لاریون هم کړی و. نور تفصیل پر راپور کې.
د ننګرهار خاروالۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د خار پاک ساتلو او بدبوی ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره ځانګړې مسلخ جوړ کړي او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوي چې دا ګام د مړو او کوچنیو چرګوړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د خاروالۍ د یادې پریکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمیر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلی و چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار خاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پریکړې ملاتړ کوي او وایي ډیری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لاری کوڅې چټلې کړې دي. په ویناي همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوی دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده یو جز دی. د اسلام لنګانه هم خدي او د انسانیت او د شرافت لنګانه هم خدي که چیرته صفایي وشي نو دا چې مونږ ویو چې وطن یا خار زمون خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهر هم یو نوم وته دی. نور ښکلا او صفایي باید زیاته شي.
دا تیر ورځ چې ښاروالۍ والا کوم پریکړه کړې و د چرګوړو په باب باندې دا ډېر ښه کار شوی دی تر څو زموږ د ښار چاپیریال پاک وساتل شي ځکه هلته به ډېره بدبوی وه او ډېر چټلي به وه زموږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شوم د دې پریکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پریکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
د هلمند ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي له امله له مرکز لښکرګاه سره نښلیدونکې مناسبې لارې نه لري. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې روغ سړکونه نه لري چې له امله یې د ژوند حالات ډیر ستونزمن شوي دي. دغه وضعیت په ځانګړې توګه د ناروغانو او عاجلو حالتونو لپاره خورا جدي خطر رامنځته کوي. نور حال په راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي لکه باغران، بغنی، موسی کلا، واشیر، نوزاد، دیشو، خانشین، بهرامچا او ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي وای له لشکرګاه سره نښلیدونکي لارې بیخي خرابې دي او یا هم هیڅ مشخص سړکونه نه لري. د دغه سیمو اوسیدونکي وای کله چې څوک ناروغه سي یا د نورو عاجلو حالاتو سره مخ سي د لشکرګاه تر شاره پورې د رسیدو لپاره د سړکونو د خرابوالي له کبله زیات وخت ضایع کیږي او ډیر وخت ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د مریض وو د سړک مریض مو خپل وخت نه دغه نه رسیږي ډاکټر هسپتال ته نه رسیږي چې دا مات کې نه جوړ خالي د دت ته ډوډۍ پردا دا یو کړل دا ګرد مساعده خبر دي چې ولاړې بيدوسو خرایره شروع کی دا غړې چپر ته مټر دا کی سفر ته نه دي په لشکرګاه ته وړي پرلارې
مسکلا د خلکو لارې چې ډېری خراب دي کې چې مریض چې مریض تر حدا پورې در ولایت یا در کوم ځای کې چې د ډاکټرانو تر هغه سیږي او حاصلات چې د حاصلات سره موږ غره کم دي په مشکل کې دي. حاصلات چې موږ د شینې جوړې چې کوم ځوانان تر وی ډېر لګښت لګیږي چې د تر ولایت پورې شي چې راځي دا سوزه کاری او چاچی یا ګندې یا نه مرسته شي هغه په ډېر ګران قیمت سره راوړم. ځوانه لارې خرابې دي یو موټر باندې لاس سره نشي.
د همدی ولسوالی اوسیدونکو همدارنګه شکایت کوي چې د ژوند د لومړنۍ خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. د دې حکومتي ادارو او خیریه مؤسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې د فسیمه کې ورته پلې کړي. بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وای دی دا مهال په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلې کړي او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو. یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت لخوا څخه د روانیاتو تحیه کول په واک کې ورکول کېږي. نورې چارې چې هغه دام وارکاری دي که د یو سړک جغلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې افراطې سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کېږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و د دې ولایت ډېرې سیمې د جګړو له امله تخریب شوې دي. په ټولیز توګه د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره د جدي اقدامات وکړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالی د پای تر سوال غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالی د پای تر سوال لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداری په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان خوانزی او پانتونونه د خپل ایدیالوژي پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه ونې ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته او تاسو هم کولی شئ چې موږ ته په خبرونه کې زنګ وخی او یا هم زموږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 4 2 3 8 1 1. په دغه شمیره تاسو کولای شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا خپل شمیره کړئ. د سټوډیو نه بس مونږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونه په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه نو وروسته به خپل قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نومبر په 25مه په یو ګډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځني کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکې د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو، بندي کولو، شکنجو، په کم عمرونو کې د نجونو ودولو، لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واورید چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپلو قدرمنو میلمنو ته هر یوه ارزو سادات او هیله شمس چې د ښځو د حقونو فعالانه دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان، خبرونه ته ښه راغلی. که په سر کې راته د افغانو ښځو وضعیت په اړه راته وای. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي. تاسو راته وای چې وضعیت وس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اوري؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او سلامات تاسو ته او قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 25 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګه دا هغه ورځ ده چې ډیر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هره برخه کې ښځو سره ډېر زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، څومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، نجونې چې دا په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنې واده کېږي چې دا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې تر څنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولی په آزاده توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي، هغې ته حق ورکړل شي، د دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو ښځو ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولی چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپیریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. ځکه مثلا دغه هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي، کوم چې باید ورکړل شي، باید هغه حق او حقوق ورکړل شي تر څو شي کولای چې د خپل ژوند په هر برخه کې ښه پرمختګ وکړي او د ډول تاوتریخوالي سره مخامخ نشي.
ډیره زیاته مننه هیله جانې ورزو ارزو جانې ترزو میرمن ارزو تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. که تاسو دا راته وایي چې ولې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي، او اوسني وضعیت کې دا اوسني شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري، لکه په ښځو باندې دا محدودیتونه چې زیات شوي دي، دا به په کورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور وګدا کی.
ډیره مننه فرشته جانې، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. اساس پوښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې په دې حکومت کې، بلکې موږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شوی حکومتونو کې هم لبد امر غز موږ له ښځو او مېرمنو سره تاوتریخوالی تر سره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخواله کېدای شي په فزیکی ډول، رواني ډول، یعنی جنسي تاوتریخواله او له هر اړخه یو تاوتریخواله تر سره شي. خدای چې په فعلی حکومت کې لکټ د دې تاوتریخواله کچا زیاته شوې ده، نو موږ او تاسو شاهدان یو چې خزه لډیر ورکون دوی د تاوتریخوال سره مخ دي، تاغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي، نو د هر اړخه د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوال تر سره کیږي. چې د هل لپاره باید اما په هوای زیات شي، هغه هم د مثلا د مکتبونو او د پانتونونو لالارې هم د کار تر سره کیږي. خو چې لبد مرغه مونږ تاسو په هیواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي، نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچ زیات شي. کم کېدل هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي، ولی حتی هلته د عامه پوهاوی اجازه نشه، نو سخت ده چې د دې تاوتریخوالي کچ راټیټه کړو.
ډیر زیاته مننه میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه را سره دی، هغه خبره واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، لکم زی مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام، عبدالوارث کابل.
تاسو خبرونه تخره غلاست د خبرونه موضوع پاړه تاسو اتمن معلومات لري. په خبرونه کې مونږ نن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمن وړلو په اړه کې باس کو، څنګه کولای شو په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کو، په دې اړه که تاسو څه نظر لري او یا څه ویل لري مهرباني وکړئ.
نو خاص په افغانستان کې که په ټول نړۍ کې،
په افغانستان کې کباس وکړو، ډیر بخې ځکه چې د افغانستان وضعیت په وسنی وضعیت کې څه باید وشي چې د کورنیو کې د کور فضا، د ټولنې فضا را جوړ شي، دته چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالې را کم شي.
زما خو نظر دا ده، زه خو یو د طرف کاسیم، نو زه دا وایم چې نسبتا ماته څه وضعیت ښکاریږي د جمهوریت تر وخت نه وس د خل سره تاوتریخوالی ډیر کم شوی. دا که تاسو وایس ښځو ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي، هغه د تاوتریخوالي سره کوم هغه نه لري، کوم اړخ نه لري، نو اوس ښځه آزاد بازار کې ګرځي، تهدید ورته نشته، بل څه کوم داسې کار نشته دوی د هغه درجه معنی اوسي.
د خزو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کال کېږي، د خزو پر وړاندې د کار د پار زمينانه د مساعده او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې باندې دي، تاسو څه فکر کوی یا د تاوتریخوالي یو لامل نه دی؟
نه، هغه خو د تعلیم برخه کې ده، خو تعلیم برخه کې ما له سوال چې هغه خو ته حکومت امر کړی تر هغه ثانی پرې، نو خو ته هغه ثانی پرې کړای چې دوی به روسو ورته سامه د ګنل لري، یا بشپړیال ساتنې برخه مشکل دی، بشپړیال د تعلیم زایکه وکړې چې مشکلې، نو یا کله چې سازانه کمای بوي، البته اوس مشکل به دوی خود اسیو مخ ماغه نه انکار نه کوي چې خدای تعلیم بالکل مطلق باندې یا ناروا ده، او بل د کار برکه دي، کار برکه چې نه سستې دوسته یا څو وخت مخکې بادم باغ کې دغه خلاص یو نن د خپل په کوم ډیر خدای له دې سره خپل جوړ کړ شان ورې نن درې ټولان نکړې، نو کار خصنه سره
که په کور کې په کورنۍ کې څنګه چې مونږ ته په راپورونو کې هم دا خبره راځي که په کور کې یوې ښځې سره تاوتریخوالی وشي او یا یو ښځه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یو ښځه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړ شي، چا ته غږ پورته کړي، او غږ یې باید څوک واوري؟
نو هغه محکمه سره محکمه سوچ محکمه غږ په سره شنه اوري، نو محکمه دې لپاره سره نور حوزه دې لپاره سره ټول ادارې دې خدمت کړي کوم د دې اصول او شرعي غوښتنې هغه سلسله منل کیږي.
اصولی و شرعی خو په افغانستان کې په پداتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د خزو پر غږ باندې هم بندیز لګیدلې ده. یو خزي په غږ کله چې بندیز ولګیږي هغه څنګه کولای شي د خپل ستونزو د پاره غږ پورته کړي؟
هغه خو د خپل واضح کړه هغه غږ باندې بندیز چې کله په عام محفل کې چلته د نارینه خامي د سندرو د سندرو باندې بندیز درته الته نور څه دې کوم کاري ضرورت جاکه دې باندې غږ باندې بندیز نه سه.
او بل حکم دا چې خزي که محکمو ته مراجعه کوي باید دوی سره محرم وي، که کومه خزه محرم ونه لري په کور کې نو هغه نشي کولای شي خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شیان دا څنګه ارزوي؟
حتمان یو خزه محرم لري، یو خزه یا خاوند لري، خاوند لري بالکل، یو زوی لري زوی به ورسره لاړ شي، که زوی نه وي ورور لري ورور به ورسره لاړ شي، که ورور نه وي خوری به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې ښځې سره محرمې وي، هغه که پلار کې مدې اطمیناني به وي چې هغه ستونزه به نه وي، ویره به نه وي. دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یوه ښځه یو یا لونې لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره بوزي محکمې ته؟
مخکې خبر خلاص کړی ساتمن د دوست لري او قریب لري او څوک لري.
ډیره مننه چې خبرونه کې را سره ګډون وکړه. مننه دینه چې خپل نظر را سره شریک ورزو خپل قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جان تاسو اتمن د دې اوریدونکو غږ اوریدلای دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې هیڅ داسې یو څه شتون نه لري. ګورئ تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو ورور لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي و خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې چې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کی او سن یې هم کم وي، نو هغه واده نه شي کولای په دې کم سن کې. خو بیا دغه وخت کې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کیږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به یعنی دې ته صبر دي وکړي، حتماً چاپېریال به منظم نه وي، حتماً به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې د موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیابه کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو نجلۍ چې هغه سلګۍ یعنی هغه اول شوه، د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول، ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکوي. نو دوی څه ډول چاپېریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دې نه چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو، هماغه اول نه موږ مسلمانان وو. داسې خبره نه ده چې امارات راغله او موږ مسلمانان شو. او دوی چې وروسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو ښځې خو داسې نه شي کېدی چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامک دوزی او کی هغوی داسې کارونه کوي چې هغوی باندې وشي کولای شي پیسې لاس ته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کیږي چې دی ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغل دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي. ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري. په هر هغه حق ته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ یا بازار ته کوم ورته وړیا غی تلاش پوره کی. خزه خو باید تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید کار زمينه ورته برابر شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. خزه ته باید یو حق حقوق ورکړل شي ترڅو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نشي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه انجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي، فقط په خیالونو کې. هغه څه چې مختلف په حقیقت بدل کړي اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدل شي، یعنی شي کولای چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منه ګرځېدلی دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولای چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې چې دا یو داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړ نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري او هر هغه حقوق ته اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي. یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ نه درځلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ ته ښوونیز د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کیږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنی موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کال کیږي. نو درې کال خو دا کپوره زبان هم شوالو کمې ورځې خو نه کیږي که هر ورځ باندې تللی. او درې کالو کې ډېر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کالو کې کولای شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کاله ولولي، یو کال بل پات کیږي. یا هغه څوک چې په لس نه هم سم کیږي خو درې کال نو وي دولسم اوس به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس باید فارغ وای اوس په کورونو کې ناز دي، نه شهادتنامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون تللی شي، نه هغه شهادتنامه نه لري چې یو چیرته ثبتنام
خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام، تاسو سلام نن درنګ تاسو درنو مېرمنو ته دا د ټول اوریدونکو ته په دې نن څه دا زموږ کوم اړیکې نه.
علیکم سلام، خبرونه ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی که په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړئ شریک کړئ لوریدونکو سره یا ملمنو سره مهرباني وکړئ.
دا راځه ته نن باندې وخت موضوع ما ویل غواړم دا ست نو سره د تاریخوالو په اړه باندې زما په نظر باندې خو دا تاریخوالو چې د افغانستان کې تر ډېره درې درې د شګنو سره مخ خو دې څه جاتو خو وطن په ځینې ځینې سم کې زیاده راځي ولیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی دا مغه راځه تیمور په خپل هلمند کې مثلا کوم استیج نو کوم هغه ټول تر کې مخکې کوم تا تر حواله کوي اوس هغه تقریبا اشکته څه د ذات نظر باندې را کم شوی دی کوم د سترګو له بل حال موږ نو مخکې مثلا په داسې ټول کې د جنجال شو په زور باندې عمل تشدد وکړ چې دا واټه چې کله باندې دی د مور په نس باندې دی لا د سوداوی چې دا د چاته وي ورکړې 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 هغه ځي چې دوند چې ورکړې نو پیدا شي په لږه دغه کاس وو یا دوه دومره حالت چې مخکې تر هغه کله بل نومره ګرځې ته وي هغه د نه کېدل دوه چې لور چې راځي واسي دی هغه د چا سره په سودا کې ورکړې یا ورته خاصه کړو په دغه پیښو مخنیوي وسته دی د کله خاوندان هغه روز دوه نشه ده کوي لاغوي ته بچ نه وي چا تاسو نه شوږي وغلا دي رپو دي جره کې دوه خواندان ضرورتي و هغه ته غشي ته نه ساي کوي چې خو ځان خلاص مثلا اوس ته دی ورسي چې ډیر هغه شه دي طلاق راشي هغه اجازه ورکوي چې بل خوند ځان لپاره وي چې ډیر ځه خوښ وي اون درنګ کله چې بل څوک یې منځلې تیغله و هغه به خپل حق وکړي چې څنګه دلته هغه زور ورته وي چې د هغه څخه وکالت نه خو نو خپل چې هغه خپل سر نه وي چې پلار ارزای په حرالت کې کار ته چې بل کا کړه د امر کاف دی او سوال چې یعنی ډیر بل څه چې د دې څخه دی یو چاته ورکړي یا هغه نو په ساده اسلام باندې تربل یا هغه څه چې د دې مدونو کې کوي څنګه ورته دا انکار کوي چې موږ نه کوو اسلامي مرته مراجعه کړي هغه دا
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بلدا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خوستا په ډیر کې ته راکې دا
نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یو انجلۍ چې په راتلونکي کې هغه هم د یوې کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي د هغې لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به بې سواده پاتې کېږي او هغه به په خپلو حق حقوقو هم نه پوهېږي څه فکر کوئ دا خپله یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د ښځو په مقابل کې دا خپله یو ظلم نه ده هغه انجلۍ چې اوس د شپږم صنف نه پورته اووم صنف ته کامیابیږي هغه په کوم امید کور کې کښېني او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی دا آیات تاسو په نظر تاوتری خواله نه ده
مننه کومه دا چې د امارات پر دې باندې ووسه د ووسه لپاره د ماکت وخت لپاره بندیز لګولې دی د تیار څوک غاړې د غټول زنه زنه نه حساب باندې نه پدې باندې په یمن کې څه څه کوم درته د برکت نه خوشاله دي په دې باندې تاسو دا څنګه کوم چې اره چیر وخت خلک مخکې ما یادونه وکړه دا تاسو خو تاوتری خواله چې دی او دا په کوم ځلمنو سر روان و دا به څه کې راځي چې عمر لپاره چې باندې بندیز لګیدل دي دا هم د وخت په ریډو سره به دا څنګه به ټول حال
چې تاسو فکر نه کوئ دا وخت 3 کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره 3 کال به ډیر زیات وخت نه وي چې وس نور هم وخت غوړي او بل دا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال د خو 3 کال راتلونکي څلورم کال هم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه و په څنګه چې قدرمنو میلمنو هم دی د ټکی ته اشاره وکړه خځې په اسلامي چوکاټو شرعي چوکاټ کې ګرځیدلې مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام و وس هم څه بدلون براشي د اصلاحات په کومه برخه کې راشي
مانه دا تر کومه درې د جمهور ته معلومات ته د امداغه څه غوښتنه ده چې موږ سره په تیر کې موږ کله مکتب ته ته موږ د کومې په لارې سنجلې د دوی غوښتنه ده د اسلامي مراسم څخه دغه چې باندې روان لګیدل ځکه چې هغه خپل کې شي خپل خاطره چې هغه ته سره کېدل دا کوم مونږ کوه چې سره مکه مسلمانانه و او موږ ټول مسلمانانه و اوسنه ولیکنه د اسلام د لپاره چې کوم انسانات سنجلې دا غوښتنه لپاره یو حل لاره پکا ده او تر کومه درې چې موږ معلومات لرو اغه د خپل د یسودو دا غوښتنه وکړي باید د څومره د لپاره باندې د لپاره د شریعت په توګه کې
تاسو د خزو په نمائندګۍ د خبرې کوي موږ سره قدرمن میلمانیش ته دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دلته خپل غک پورته کی او ډیره داسې میرمنې دي چې موږ سره پاړی کې دي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډیره خزې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نورو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او راستر بلې دغه ټول بایست دي ګرځي چې په کورنیو کې ټولنه کې تاوتریخواله لا هم زیات شي ډیره زیاته مننه چې را سره مګډون وکړه په باس کې کورم ودان ورزو بیرته خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن ارزو سادات تاسو هم د قدرمن اوریدون کې خبره واوریدلې تاسو څنګه ارزوي هغه وای چې په افغانستان کې خپل خزي وای چې هرڅه سم دی وضعیت ښه ده تاسو د افغان خزي په صفات څه نظر لري په دې اړه
دا چې ټولې خزي وای چې هر څه ښه دي زه نه پوهیږم خیدا ټولې خزي چې چیغې وکړي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی دومره خلک مثلا دومره انجونې دومره میرمنې غږ جګوي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی موږ حق نه راکول کیږي هیڅ چا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي مګر کوم کس چې اصلا خپل تر اوسه به دا خبر کړی نه چې دلته هر څه سم دي، خو بیا زمونږ دا ورور وای چې خځې خپل د دې حق ناراضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې داسې انجلۍ یا میرمن اوسي چې هغه دی ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمنه یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمنه هم دي یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زمونږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کیږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کیږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاګردان زده کوونکي محصلین دوی تل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شو د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که مونږ په مکتب کې یا پنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، مونږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل، یعنی مونږ به په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې مونږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوسل، مونږ هر څه لوسل، خو زه نه پوهیږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي، ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنې باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وصل سخته دي، یعنی دلته دومره وایي سخته ده. که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم، زه هغه هلته وم دغه طالبانو وخت کې، یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به یې درولي چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډیره زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته به راوګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته. هیله جانې، تاسو هم بحث واورېده، ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره ناوړې اغیزې کړي دي، او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه که راته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
خواله پروهی او رواني حالات باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. ګوره کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډیر زیات بې اتفاقي رامنځته کیږي، تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او دا هر څه بهتر راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله کوم وخت کې په کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. مونږ او تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنگ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې او لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیات مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګوري په دغه وخت کې چې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه خایمه، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولی چې هغه زاده نه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالیست نه شي کولای چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بیرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغې خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغې مثلا سینګارتون درلوده یا هماغه عرشګره وه، نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنې کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کیږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه زړه توریږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی. نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د اضطراب وضعیت دی، هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي، یا افسردګي وضعیت. ګوري افسردګي خپله چې
کله یو خوته د افسردګي سره مخامخ شي یا هر انسان چې وی هر شخص وی هغه څومره د افسردګي په واسطه باندې تنهایی همیشه خوخوي هیڅ اثر خبرې نه کوي حتی د غیرو روان باندې ډیر زیات منفي تاثیرات لري چې ځینې وخت کې د مړینې سبب هم وګرځي نو دا دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر څه د توفیخوالي رامنځته کوي د بیلابیل توفیخوالي لامل کله چې یو خود د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي تعلیمي مشکلات سره مخامخ وي کار نه لري وظیفه نه لري همیشه په دې باندې فشار وي هم د دولت دخوا او بدبختانه په ځینې کورنیو کې حتی په خودو باندې دومره ډېر زیات فشار وي چې ورونه په خویندو باندې وارتي پلار راځي په لورګانو باندې خپل وارتي همدارنګه د یو خزر د خاوند دی باندې وار دی هغه صورت کې چې دا حق باید ورته ونه کړل شي چې دغه وخت کې په دې کورنۍ کې حتی ما خپل لیدل دي چې نه اولاد به ملامتي او نه به خزه ملامتي خو په هغه دوار صورت کې چې ملامتي او کني بیا هم مغوی باندې زور راځي بیا هم مغوی وهل کیږي نو د دې ورور خبره باندې غوی ته شوي دي وی چې دا وی خپل حق نه پورته کوي نو څنګه غږ پورته کوي خو داري کی دغه د اوریدونکو سوق نشته او ستکه وی چې دغه د محرم باید غږ وانه وي نو د څنګه خپل غږ پورته کوي تاسو خپل غږ پورته کړئ همیشه غوښنه کوي چې خپل مثلا ما چاته وی خپل کورنۍ ته وی بیا هم ما غږ ډول جنجال یو ستونزه سره مخامخ وي
ډیر زیات مننه اله جانې
د دولت نشته چې دغه غږ ووري او دغه د ستونزو مشکلات لپاره یو خل لار برابر کړي
مننه اله جانې مننه مننه بیرته هم تاسو ته براو ګرځو وس یو وريدون کې را سره په ټلیفون د ټلیفون په لیک را سره دا یغه براو خل سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زی ماډی کني ولې
سلام فرشته جان وخت تم بخیر سلام تمام کارمندان رادیو زوی زهرست مشنانده میشگی شما همچنان سلام به میهمانا هم
زهرا جان به برنامه بسیار خوش آمدین خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم شما حتما موضوع برنامه را گرفتین اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده اگر چشم دید خودتان اگر میشه بر ما بگوین بفرمایین
زنده باشین بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان واقعا بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مربوط خانم ها میشه پیش ببره من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علیه خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان بخصوص پروان و متاسفانه اینا هیچ جایی نه وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن از اون طریق مشکلات حل بکنن تا باورتان میشه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا یکی گفتن یعنی خانما بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن دیگه متاسفانه مشکلات خانما بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر میسازه اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن اکثر مردا هستن که به باور هستن که دخترها دست نخونه خانم ها کار نکنه و میشه در خانه باشه به اینا غذا پخته کنه کارهای خانه را بکنه مثلا اطفلای از اینا تربیه بکنه و به این فکر نیستن که خانماشون هم درس بخونه
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین متعلم بودین محصل بودین خودتان از خود قصه کنین بفرمایید
بله زنده باشین فرشته جان من خودم مکتب را تمام کرده بودم من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم متاسفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان نیامده بود من مکتب را تمام کرده بودم و سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که متاسفانه اینا آمدن ما محروم شدیم نتانستم که درس های میدوا بودم من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم متاسفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم و همچنانی که در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق درس بخوانیم محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روز بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایان برسه
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود امرای ما شریک ساختین ممنون قدرمن اوریدون کو زمونګه تخنیکی همکار شرکه وچ یو بل اوریدون که هم د ټلیفون په لیک را سره د هغه برا واخلو سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم سي مړی کني ولې
السلام علیکم زه استاد هلال خبر کوم کونړ ولایت څخه تاسو ته استاد له طریق استاد ټول اوریدونکو په تانه کې له احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خر اغلی. د خبرونه موضوع به تاسو هم خيستي، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلود او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکي په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوی دی، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی اغیز کړي، او په کورنۍ کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتب له مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونا ستې دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زبا پټوله کې د خزو په حقوق باندې باس وکمه، او د اسلام د نظر دغه داوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عام خلکو طرف نه کیږي یا پټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، نو په هغه به بحث وکمه. نبی له صلوات و سلام چې کله وفات کیده، په هغه وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپل مېرمنو سره د خزو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوي، او د دې ترڅنګ نبی له صلوات و سلام فرمایي چې خيارکم خيارکم لأهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپل کورنۍ د خپل مېرمنو سره د هغه اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا د کورنۍ په حساب باندې وي، که هغه په بدو کې ورکول کیږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده، او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي، یا په بدل کې ښځې ورکوي، یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي، یا د هغې د میراث حق په مالی غوته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصول سره په ټکر کې د قران کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن، د دې زنانه او د ښځو میرمنو د څه حقوق دي په نارینه باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینه دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کیږي د نارینه د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاون حق دی، د پلار حق دی، ضرور حق دی، هغه حقوق هغه ته پاملرنه کیږي، خو ولی د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغه ته پاملرنه نه کیږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې د برخه نه ورکول کیږي، هغه محروم دي. نو دغه د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام مېرمنو ته ورکړی دی، او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. اشر ضلع تنها هغه په خپل یو معلمه، یو محدثه او یو استاذه وه چې هغې ته به په لسګونو نارینه راتلل د پوښتنې دپاره. خو دغه یوه خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فردا او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدسه مقرراتو د هغې نه پکې وي، عام بیرون نه کړي، بیرون نشي، او عام د تعلیم حق ورکړی شي، عام د صحت، عام د ژوند. د
استاد هلال، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یوه ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یوه مور باسواده نه وي، هغه ټولنه لکه یوه فلج ټولنه چې مخ ته نشي تلی، خپل اولادونه نشي روزی، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې اسلام پلی ده. نو څه فکر کوي درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی، د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې پر نجونو باندې، چې یو نجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درسو د مکتب نه لرې پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو د چارواکو د مسولینو د هغې جواب دا دی د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړوو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ وي، د هغې پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکو، هم اسلامي اصول هغه مات نه شي. نو د دغه دپاره هڅې روانې دي او کوشش کیږي چې ټولنه
یعنی درې کال د تاسو په نظر درې کال ډیر وخت نه دی دغه چوکاټو دغه نظام دغه هر څه د جوړولو د پاره درې کال به ډیر وخت نه فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم پلی کرا سره دی، هغه به هم راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایو په لنډو ټکو کې خپل نظر د خبرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. بلې سلامونه، زما غږ لری؟ فکر کوم زمونږ اوریدونکی زمونږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زمونږ غږ لری؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره. فکر کوم میرمن اروزو د میرمن اروزو سره زمون گاڑی کا پریشر وي. د ورزو هیله جانې ته هیله جانې د خبرونې وروستۍ شیبې د کپلنډو ټکو کې راته وایي چې څه باید وشي خزه انجونې په دغه وضعیت کې ځان د پاره خپل باید ځانونه څومره قوي وساتي.
ډیره زیاته مننه د دې لپاره چې یو خزه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوي وکړي او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره. که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه اخلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهیږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو لخوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي نو نشي کولی چې یو اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
ته وي ته حق ورنه کړي چې د غږ پورته نشي نو هغه ګټه نه رسوي. باید چې یو ساعت خپل هغه خپل د زړه حال وي خپل غږ پورته کړي د هغې اوریدونکي اوسي.
مننه. کور ودان په وروستیو شیبو کې ارزو جانې بیرته را سره وصل شوې ده. د هغې نظر به هم را واخلو. ارزو جانې، کپلنډو ټکو کې راته وایي چې نجونې میرمنې چې په کور ناستې دي په دغه وضعیت کې له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي.
زما په آخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دا دی چې کوم کسان کومې خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډېرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې حتماً یو ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلی دي او دومره زغم درلودلی، دومره مشکلات زغملی دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاري خپل غږ جی کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګه کوښښ دی وکړي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ ته شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډېری نجونې چې غواړي غږ پورته کړي، هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی او د تاوتریخوالي پر وړاندې هېڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دې خویندې ته دا دی چې قوي اوسئ. انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي او دا تاوتریخوالي ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کېږي. نو انشاءالله چې د ټولو خویندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو نام مننه چې تر دې دمه را سره وایي په خبرونه کې. را سره قدرمنې میلمنې هیله جانه، هیله شمس او همداراز ارزو سادات میلمنې وي، او پر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په وړاندې را سره بحث درلوده. مننه له اوریدونکو نه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، موږ سره یې خبرې وکړې، خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه. Thank you.